ازادي راډیو او ری د ماسپخین 2 بجې شوې په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د بزرګونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو چې د وو کسانو مړي کابل ته راوړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د عدالت غوښتنه کوي. پر دې موضوع سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د بلوچستان له چارواکي نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو یو تړون لاسلیک کوي. د سوریې حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیري ژغورلي دي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. مخکله دې چې د دې خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صفوي د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای په کابل کې د لزګونو زرو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. په زابل کې د وطن او وژل کېدو سخت خبرګونونه راپارولي او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټاپ تړون کې د یو شمیر بدلونونو غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د وو کسانو د سر پرې کېدو د غندنې په اړه د لزګونو زرو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو وو کسانو مړي په چپ زابل کې سرونه پرې شوي و د ارګ مخې ته راوړي او د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنه کوي. دا مظاهره نن سهار پیل شوه خو تر اوسه هیڅ دولتي مقام د دغه مظاهره کوونکو په وړاندې حضور نه دی پیدا کړی. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملین او برمتنیون کې وپیژني او محاکمه یې کړي. په زابل کې د دغه وطن وژل کېدل سخت خبرګونونه راپارولې دي. د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دغه وطن وژل کېدل محکوم کړي دي. په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله راغلي چې دا یو ډارونکی عمل او جنایت او جنگي جنایت دی. له بلې خوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه وطن د وژنې د پیخي غندل سره له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې تر څو د دغه هیواد د ادب او امنیت تضمین کړي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم ټینګار کړی چې باید د پیخي عاملین تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. له دې سره هم مهاله په کابل کې د امریکا سفارت او پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم دغه پیښه غندلې ده. امریکا ته د راحل شریف د سفر په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې امریکا او نور متحدین کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریزم له تمویل څخه لاس واخلي. دغه وزارت ویان دولت وزیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امریکا او اروپای اتحادیه کولای شي چې هغه څوک چې د تروریستي ډلې حالت وي یا مرسته ورسره کوي یا غوی سره هغوی په خپله خاوره کې اجازه ورکوي، هغوی کولای شي چې په هغوی باندې فشار راوړي تر څو چې دغه تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي په خپله خاوره کې.
تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحل شریف په روانه میلادي میاشت کې متحده ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټاپ تړون کې د یو شمیر بدلونونو غوښتنه کوي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
باید په دې تفاهمنه کې هغه بندونه هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي چې دا ستونزه حل شي.
د اپټا ترانزیتي او سوداګریزو قرارداد په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو، خو ویل کېږي چې یوازې د پاکستان د سوداګرو ګټې پکې نغښتې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي په پام کې لري نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو په اړه یو تړون لاسلیک کړي. تمه ده چین د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه په دې کار کې 1.4 میلیارد ډالر ولګوي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ وایي چې په پام کې لري چې په ګوادر کې د سړکونو یو شبکه د صادراتو د پروسس یو زون او یو مجهز او عصري هوایي ډګر جوړ کړي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلی دي چې د داعش لخوا کلابند سوي وو. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له سمندې دوو کلونو راهیسې داعش نیولې وه بېرته آزاده کړې ده. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پایل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل سوې ده. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي په لازقیه ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکښې ده، د هوان د مرمیو په بریټ کې لشت لږه دوشت کسان وژل شوی دی. ایران وایي په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې تر ډیر شو ډیر مشکوک تروریستان نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی پرون ویلي چې څه باندې شل تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړي ونیول سو. د زیاتې وشو خو لس تنه په بیلابیل ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوی دی. د علوی له قوله ویل شوی چې وایي پر تروریستانو د روسیې د هوایي کمپاین په ډیرېدو سره مخالفین اړوتلی چې په ایران کې د امنیت خرابېدو لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي. دغه راز تهران د اسد د رژیم ټولې مخالفې ډلې چې منځلاري مخالفین هم پکې شامل دي تروریستان بولي. بلخوا ایران په خپلې وی اټومي دستګاه کې د سنتریفیوژونو د لری کولو چارې درولې دي. د ایران په پارلمان کې د اټومي چارو د کمیسیون مشر علي رضا زاکانی وایي د فوردو په نوم اټومي دستګاه کې د کار وروسته لاغه بند شو چې د پارلمان استازو ولسمشر روحاني ته یو لیک واستاوه. زاکانی د ناتانز په نوم د یورانیمو د بډاینې په اټومي بټۍ کې د فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د ایران د پارلمان یو شمیر سختریزو استازو څو ورځې وړاندې د ولیک پاستولو سره له ولسمشر څخه غوښتي وو چې د سنتریفیوژونو د له منځه وړلو چارې ودروي. دوی دا کوي چې دا کار په ډیره چټکۍ ترسره کیږي او د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی د فرمان پر خلاف دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناتو د میزایلو دفاعي سیستم په وړاندې د هغو نویو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی سي له سپر نه تیر سي. پوتین ویلي چې متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د په وینا د روسیې د بالستیک توغندیو په وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل
Соединенные Штаты и их союзники не прекращают строительство систем
د وی متحده ایالاتو او متحدینو د نړیوال توغندې دفاعي سیستم جوړول نه دي درولې. لبه د مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول سوي دي. د څرګندونې داسې مهال سوي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله راپورته سوي دي. او تاجک چارواکو په دغه هیواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یوې مېرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه شپږشپږ کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته څیرمه د روسیې په پوځي اډې کې دنده ترسره کوله. پر د تور دی چې شاعره جباروف وایي وژلې ده. راپورونه وایي جباروف په دغه اډې کې د افسرانو یوې لیلې ته د تورن شیرباکوف لخوا وربلل سوې وه او بیا هلته مړه وموندل سوه. دا پیښه د نومبر پر 15 سوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه ملازدې رډو واوریدل ک غوړې دا او ځنی نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادې رډو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادې رډو ټکی اورګ خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د بزرګونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو کسانو مړي کابل ته راوړي دي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو. دوی د عدالت غوښتنه کوي. د هلمند امنیتي چارواکي په مارجه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې پرمختګ خبر ورکوي.
همرځک الحمدلله موږ ډیر کامیابی لرو، ډیر موافقت لرو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې د امنیتی وضعیت د چړلو لپاره هلمند ته تللي وایي چې د یو شمیر کسانو فهرست به حکومت ته وسپاري چې غواړي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د سیمې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي او وسله واخلي.
موږ په هلمند کې ضرورت نه لرو ملیشه سازي د فارزه، که چې موږ په هلمند کې اوس پیلن اته ډیر زره پوز لرو.
د افغانستان دفاع وزارت امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی دلسیز د سفر په درشل کې یو ځل بیا ټینګار کوي چې پاکستان د پسیمه کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې صادقانه همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره باید یوه غونډه جوړه شي.
یو ځل بیا باید ناسته وشي د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي.
د مخکښو ښځو او دغه راز د اساسي او بشري حقونو او نوزو پروګرامونو نوې لړۍ هم درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په کابل کې د زرګونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي دي کابل ته راوړي او په پښتونستان واټ کې مخکې ایښي وو. مظاهره کوونکو په خپلو شعارونو کې د عدالت غوښتنه کوله. دوی د ارګ پر لوري څو شېبې مخکې روان وو. د مظاهرې ته د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر ورغلی دی. همدا شېبه د مظاهرې له ځایه راسره د ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب، راته ووایه چې اوس مظاهره کوونکي پر کوم لوري روان دي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. موږ هم د اوس د ارګ جنوبي دروازې خواته ولاړو او دلته تر لسو زرو ډیرو کسان راټول شوي دي او غواړي چې د اداري امور د لارې ارګ ته ننوځي. دوی مخکې ریاست جمهوري ته وخت ورکړی وو چې په نیم ساعت کې باید دوی ته جواب راکړي او دوی غوښتنو ته یو صحیح جواب ولري. اما ریاست جمهوري تر دا اوسه پورې دوی ته جواب نه دی راکړی او دوی لا اوسه منتظر دي او کوششونه کوي چې د اداري امور دروازې چې د وزارت مالیه مخامخ ته دي دا دروازه ماته کړي او نه ننوځي. خو بیا هم دلته د سرندویان چې دي مظاهره کوونکي د خو معذرت شوي دي. دوی کوشش کوي، هڅه کوي تر څو چې دوی پرې نه شي چې دروازه ماته کړي. خو بیا هم هڅه روانه ده او کوشش څه کېږي انشاءالله.
اخګر صاحب، مخکې داسې ویل شوي چې دغه مظاهره کوونکي چې د مدني ټولنو استازي دي په کابل کې راټول شوي غواړي چې د دغه زړبوګنونکي پیښې په وړاندې چې په زابل کې پیښه شوې ده او ویل کېږي چې دغه وو کسانو چې هزارګان دي سرونه هم داعش پورې مربوط وسلوالو پرې کړي دي، په دې اړه د دغه پیښې په وړاندې خپل احتجاج په مدني توګه څرګند کړي، یعنی د اعتراض په ډول باندې. اوس تاسو وایي چې دوی نورې غوښتنې هم لري، یعنی په دې معنی چې آیا دوی وایي چې باید حکومت مشران استعفا وکړي او دوی باید دغه مسولیت ومني؟ کوم مسولیت؟
دغه دوی اوس حکومتي مشران په د طالبانو سره او د داعش سره په لاس لرلو کې تورن کوي او دوی وایي چې هغه وخت چې حکومت چې دغه کسان ووژل سو بیا حکومت هڅه وکړل او وه کسان چې د داعش په تصرف کې وو هغوی پرېښودل سو. او اوس دوی وایي چې حکومت په دغه قضیه کې دخیل دی. دوی د حکومت سران څخه غواړي چې استعفا ورکړي او ځینې نورې کسانې چې دلته دي دوی د حکومت څخه غواړي چې په دغه موضوع کې یو جدي جواب دوی ته راکړي او یو منظمه برنامه مخته ونیسي او دغه شهدا چې اوس دوی جنازې راوړي دي او دروازه په دروازه یې ګرځوي باید د دوی جواب حکومت ووایي.
اخګر صاحب، اوس دوه بجې دي، دوه لس دقیقې دي. آیا د مظاهره کوونکو پر شمیر ور زیاتیږي او کچېری بیا هم شمیر همغومره ده او دوی بیا هم لغپلو مظاهرو لاس نه اخلي تر څو چې ستاسو په وینا حکومتي چارواکي دوی ته قانع کننده ځواب ورنکړي؟
د دوی مظاهره هغه چې سهار شروع شوی وه تر هغه لږمو کې کسان لږ شوي دي. خو بیا هم د دوی شعارونه روان دي او دوی د حکومت نه غوښتنې کوي تر څو چې دوی غوښتنو ته جواب ورنه کړي. دوی د اداري امور او د ریاست جمهوري د جنوبي دروازې څخه نه شوریږي.
بله، تمیم اخګر، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریالو چې په کابل کې د مظاهره په صحنه کې وو، په کابل کې په زورګونو کسانو مظاهره کړې ده او د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو کابل ته راوړي او له حکومته د قاطع ځواب غوښتنه کوي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هڅه کوي چې په دې اړه د افغان چارواکو، لوړ پوړو چارواکو، عکس العمل واخلي. د ازادي رادیو سره اوسې خو بیا هم پم دغه موضوع کې تمکیګو کابل چاپی خبرونه هم دا موضوع په خپلو غنو کې چړلې ده. اسد الله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د برانتنی ونی د پیخو په اړه اندېخنو او په زابل کې د وو ملکی کسانو د وجلو په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړی دي. افغانستان رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د برانتنی ونی کرغړن عمل او په وړاندې د حکومت مسؤلیت په سر مقاله کې راغلي چې وسلوانو مخالفینو د وجلو او وینتویولو ترڅنګ په دې ورسېو کې د ملکی کسانو د برمتنی ونی چارې پیل کړي او دا پیښې څو ځله تکرار شوي هم دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغانان په داسې وضعیت کې ملي یووالي ته اړتیا لري، خو زیاته کړې ده د تاسف خبره دا ده چې د ځینو رهبرانو په مغز کې لا هم د قوم پالنې فکر شته. د ورسپانې په باور کې چیرې حکومت ونه شي کړی چې د روانو ستونزو حل پیدا کړي، د خلکو پیاوړې ملاتړ به له لاسه ورکړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د مدني ټولنو او یو شمېر ګوندونو په غبرګونونو کې قومي رنګ ښکاري. په سرمقاله کې راغلي په زابل کې د وو ملکی کسانو په سرپرې کولو ټول افغانان خفه دي، خو د سرمقاله لیکوال ویلي ځینې داسې انګیري چې دغه کسان په یو خاص قوم پورې اړه لري. د ورسپانې په باور د تروریزم په اور کې ټول افغانان سوځي، دښمن یو دی او همدې دښمن په تیرو څوارلسو کلونو کې ټول افغانان ځپلي دي. انیس دولتي ورسپانې بیا د وو ملکی کسانو سرپرې کولو ته خپل سرمقاله ځانګړي کړې او لیکلي دي چې په دې پیښه ټول افغانان خفه دي او ټول په یو غږ د دې پیښې عاملین غندي. په سرمقاله کې راغلي دغه وو ملکیان د تیرې یکشنبې په شپه په زابل کې د داعش د هغو کسانو لخوا ووژل شول چې د ازبکستان اتباع وو. په سرمقاله کې د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې تروریزم قوم، مذهب او سرحد نه لري او ټول افغانانو ته یو رنز دی. لیسه خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي د هیواد دښمنان هڅه کوي چې په یو او بل نوم افغانان په خپل منځ کې سره واچوي. په مطلب کې د یو شمېر مدني فعالانو په حواله لیکل شوي چې دوی په ننګرهار او زابل کې د داعش وسلوالو لخوا د بیګنا کسانو وژل غندي او له حکومت ته پوښتنه کوي چې ولې مخه نه ده نیول شوې.
د هلمن امنیتي چارواکي وایي چې په مارجه کې د دولت وسلوال مخالفانو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو عملیات خپ مختزي ویل کېږي. ګڼ شمېر بهرني ځواکونه هم د مارجه په عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي په راپور کې.
ورسته لږ چې د مارجه ولسوالۍ ګڼې سیمې وسلوالو تر خپل ولکې لاندې راوستې، ویل کېږي افغان ځواکونو د روانو عملیاتو په ترڅ کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي او د نورو سیمو د نیول لپاره عملیات دوام لري. د هلمند امنیه کمانډانی سرپرست مل پاسوال پچاګل بختیار وای د چهار سیمې په ورځ د مرجول وسلۍ د نهم بلاک په سیمه کې پرمختګ کړی دی. د وسلوال یو شمیر مړي د جنگ پر میدان پاتې سوي دی او ګڼ شمیر چاودون کې توکي چې په موټر کې بارول د افغان ځواکونو په لاس ورغلي دي.
هم مرجه کې الحمدلله موږ ډیر کامیابی لرو، ډیر موافقت لرو، ډیر د تورونه لرو چې تر وسه پورې دولس مړي او درې مل راکټ درې پیکاو پنځه کله شو کوبره موږ د امنیتي ارګانونو په لاس راغلي دي. بلا کنو زمنګ خپل وس پرسونل مال ته زیاده زی او تقریبا د برجینه چار طرف ته د تلور کیلومتر موږ په شروي کړی دا او نور هم روانې ستو.
د مرجو ولسوالۍ ډیرې سیمې د نن څخه یو ونې وړاندې د وسلوالو تر سختو ډلو زبردون وروسته د افغان ځواکونو د لاس ووتلې. د هلمند چارواکو د سیمو تر سکوت وروسته د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. که څوم چارواکو په رسمي ډول نه د تایید کړي، خو ویل کېږي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د خاصو کتابتو یوه ډله د افغان ځواکونو ملتیا کوي او د وسلوالو پر یو شمېر پټنځایونو هوایي بریدونه رهبري کوي. د هلمند امنیه کمانډانی سرپرست مل پاسوال پچکل بختیار وای د وسلوالو غو پلان نشاند کړی دی چې غوښتل مارجه تر خپل ولکې لاندې راولي.
حال یې ځلی کوو موږ خپل پرسونل لګلې دي نورم برابر وو او هغه پوخا چغو هغه تصمیم نیو او هغه څه چغو ادب وغه ته ونه رسید. الحمدلله وس موږ په غو باندې زور استو.
په عین حال کې په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو څخه پر له جلسې خبر پانه کړ غلې دي چې ته مرجو ولسوالۍ د ملک پر څلور لارې د وی سخت جګړه پر مهال د وسلوالو د کمانډان اسد الله په شمول دولسته وجلی دي چې مړی د جنگ پر میدان پاتې سوی دي. وسلوالو تر اوسه خپل لور ته د اوښ تلفات پړه ازادي رادیو ته څنګه دی بلی محمد ریاستای د ازادي رادیو خلبا.
ورستله هغه چې د دولت وسلوال مخالفانو د هلمند مارجی ولسوالۍ ډېر سیمې تر کنټرول لاندې راوستلې. د ملي شورا کې د هلمند د خلکو د استازي په شمول یو هیئت سیمې ته تللی ترڅو د هلمند د نږدې او لرې سیمو امنیتي وضعیت وڅېړي. د تر حیات ازادي راډیو ته ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو کسانو نومونو یو فهرست حکومت ته وسپاري چې دوی سره په خبرو کې دي ته چمتو دي چې د لشکرګاه او یو شمیر نږدې سیمو د امنیت په ټینګښت کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په هلمند کې شاوخوا 8000 افغان امنیتي ځواکونه دېره دي. یو شمیر د چارو کارپوهان وایي چې دغو شمیر عسکرو ته په پام سره نه ښایي چې بیا ځینې نورې غیر مسؤول وسلوالې ډلې جوړې شي. تفصیل بیا هم له لشکرګاری ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې.
ورسته له هغه چې د هلمند یو شمیر سیمې د وسلوالو د ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو د لاسو وتلې، د ولسي جرګې یو شمیر غړي هلمند ته راغلل او د مرجو نه دلی ولسوالیو د یو شمیر سیمو د سکوت په اړه د چړونو خبر ورکړ. د دې پلاوی یو غړی او سناتور ملا شیر محمد خوندوی د ولسي جرګې د جنو غړو سره په مشوره حکومت ته ځینې کسان معرفي کوي او وسلې ورته اخلي چې د لشکرګاه شهر او ځینې نږدې سیمو امنیت وساتي. ملا شیر محمد اخوند کته هم د ملشی جوړونې خبره نه کوي، خو دا هڅه د خلکو بولی وای ډیر خلک چمتو دي د لشکرګاه او جنسیمو څخه دفاع وکړي.
یو په دغه ډول ستونه مور کړي بعضی خلک درې دل دی به مشته وای چې موږ عامه دای ستاسو دراتک سره چې حکومت سره کومه کوي هغه لستونه مونږ نشته کړی دي دولت مور کړی دا یو ار مشر بشات ټول کې صاحبان مور کړی ټول ما مور کړی دي خپل لست ام ورګې د ځوانان ته ویل سم جوړ ته د دې سپنجيري مشران خپل مان نشته چې موږ سلاویرا کې چې تاسو چې د وطن وساتو او بیا د بیرته خپل سلاوي حکومت ته وسپار تقریبا سره نیم سره قسم ته ماته ول چې موږ ولر بار ما خپل سپنجور ته چې تاسو د سپنجيري استاسې د شپې د یخ تر نه لري تاسو څه کوي د لوی سپنجيري مشاو یا کله نه یا کله نه مان نشته چې موږ خپل وطن د حفاظت لپاره ماته
د ولسی جرګې د غغړي په داسې حال کې د لشکرګا شهر او جنې سیمو د ساتنې په مخه د حکومت په لیکو کې نوې کسان مصالحه کوي چې د حکومتي جنو سرچینو له خولې په دې ولایت کې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په شمول شاوخوا 8000 سرتیرو شتون لري. د ولسی جرګې د غړو لخوا د جنو کسانو مصالحه کېدل به د امنیتي سیمو د پراخوالي سره مرسته وکړي. د نظامی چارو کارپوه عبدالتواب قریشی پر 8000 سرتیرو د زور نورو کسانو زیاتېدل هغه وخت مؤثر تمامېږي چې د افغان پاوز تر ساوکا و ادارې لاندې وي.
دا خلک چې دوی وس ماری پکې د ملي اردو او پولیسو یا سیمایزو پولیسو لیکو ته دا په غیر قانوني دي، ځکه چې دا په دې کې دوی وس د خلک ماری پکې چې مثلا هغه د شپېتو کالو 15 شپېتو کالو یا د ولس کالو دا په خپل غیر قانوني دي او دوی پاینده کې نس کوله چې دوی خلکو څخه خبر ته خپل صلاح واخلي. اوس خو دوی مجبور دي چې دوی ته صلاح توزیع کړي دوی وجنګي. موږ په هلمند کې ضرورت نه لرو ملي شسازي د فار، ځکه چې موږ په هلمند کې وس پیلن 8000 پاوز لرو. زه وایم چې د دې پرځای چې اوس 1500 نفر یا 1500 نفر ملیشې مو جوړ کړو هغه نور هم ګډوډي را مبین تکي، نو د دې پرځای شته چې د خپل 8000 پاوز سره کومک وکړو.
په دې اړه مې دولت ته مقام لوایان دوی او حکومت چارواکو سره د خبرو اترو وکړ، خو د هغو د نظر په خستلو بریالي نشوم. په هلمند کې به دا چال کې د افغان پوت پڅنګ کې د نور کسانو د مصالح کېدو خبرې کړي چې د دولت په نادالي او مرجو ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه دي او په تیرو څو ورځو کې ډېر سیمې د افغان ځواکونو لول کې وتلې دي. خو د هلمند چارواکي د غسیمو د بیرته نیولو لپاره د پراخو چانیزو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. محمد لیاستی د ازادي رادیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم. زمون خدای غا پیغام د وورورا دغل ته رئیس د کانال راغله د کانال مکه درګرد خرسي او خلکو له امر کوي دا حکومت څنګه شارې نه پرسان حکومت ده کوس منګه یو معمولی کارو کو غریب سړی کې اتکړای ما چول کیږي زندانی کیږي ما بس تمړل کیږي او دغه رئیس عبد جلال آباد د ولایت د کانال رئیس چې ده د ټول زمکه په چار دای باری کاو کوم خرڅ کړي او په سامر خېلو کوم د دې د مخنیوي څوک نشته کډ افغانستان د دې د پلار ده بل څوک برخانه لري دی افغانستان کې موږ دی کوټي ځان لرو دا رئیس کانال چې په جریبونه زینب خلکو خرڅه دا د دې د پلاړ موږ کې دی او کدا د دولت کې و سلام
پندراه امنیتي وزه بيخي خراب ده بتول ول سوالو له امنیتي موشي بيخي وزه خراب ده اردووالا نشي د کلاړ شیل د طالبان ور سره وزي علاله ولې مشکلات بيخي زیات شي دي د ننګرهار په سر باندې هم نه خراب شي لوړ سرواګونه دا غواړي چې ننګرهار کې امنیت راوي اردووالا هم سهل چې کور له خاران اړ شي.
د ننګرهار ولایت د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2:29 څپو سربېره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپو اورېدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره مبارزه کې صادق واوسي او په خپله خاوره کې هیڅ کومې تروریستي ډلې ته خوندي ځای ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری دا څرګندونې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال رایل شریف د سفر په درشل کې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې ویل کې ښایي دا ځل متحده ایالات د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته د حقانی شبکې په تړاو خپلې جدي اندېښنې څرګندې کړې. حقانی هغه شبکه ده چې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو په مرګونو حملو کې په لاس لرلو تورن شوې ده او د پاکستان پوځ په وروستیو کې د دې شبکې په مرکز شمالي وزیر او جنوبي وزیرستان کې عملیات هم مخته وړي دي. قاسم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناکرارۍ په دوام افغان حکومت ور بیا پر پاکستان د نړیوالو د فشارونو پر اغیزمنتیا ټینګار کوي او دا کار په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبې پرس همدارس ازادي رډو تو ویل ټول نړی ته دا روښانه ده چې د حقنی شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو مرکزونو په پاکستان کې دي او لازمه ده چې په وړاندې اقدام وسی.
دا ضروری خبره ده، اړینه خبره ده چې باید حقنی شبکې او نور هغه تروریستي ډلې چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې نارامي ایجاد یا جنگونه کوي یا جګړې کوي هغه باید دوی اجازه ورنکړي په خپل خاوره کې ترڅو چې په سیمه کې امنیت رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ډان رسپانې په لیکنه د جنرال راحیل شریف سفر دا ځل شاید امریکا له لوري له یو لړ جدي غوښتنو سره مل وي. روسوانی په دیاړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د مخالفینو د حملو زیاتوالي د حقانی شبکې په اړه د امریکا اندېښنې راپارولې دي. روسوانی زیاتوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډنې کېدو هم په دیاړه د امریکا اندېښنې زیاتې کړي چې دا به د جنرال شریف پر راتلونکي سفر سیوروي غوړوي. تمه کېږي د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف روانه میلادي میاشت امریکا ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له دې وړاندې هم پر پاکستان انتقادونه کړي و چې د حقانی شبکې په وړاندې چې په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د سختو حملو مسؤل بلل کېږي لازم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان پوځ تیر میلادي کال په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل، خو افغان حکومت ویل چې دغه عملیات له دوی سره نه دي همغږي سوي او لامل یې زیات شمیر وسلوال د افغانستان خاورې ته راوښتل. افغان حکومت همدارنګ پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په دوه مخي چلند او افغانستان سره د سولې په بهیر کې په نه همکاري تورن کړی دی. د همدې مسلې په تړاو امریکا ته د وروستي سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویل چې هیواد نسی کولای په ورته وخت کې حمله وسلوالو سره وجنګی شي او هم هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. د چارو کارپوهان هم وایي چې پاکستان اوس په خپل د دوه مخي سیاست نتیجه ګالي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان ازادي راډیو ته ویل چې د دا ډول سیاست دوام نه یوازې په نړیواله کچه بلکې دننه په پاکستان کې هم پر حکومت فشارونه زیات کړي دي.
دوی
وی دوی نور اوس لدی ویریږي چې په پاکستان کې باید یو ملي پاوڅون وسی. دوی لدی ترهګری بهرنی مداخلو او د خپل اقتصاد پوړاندې د دروازو د بندیدو په خاطر هم اغیزمن سوي او مجبور سوي چې وکړی سي د افغانستان د سولې لپاره یو لار ومومي. د چارو کارپوهان هم دراز وایي چې پاکستان په خپل خاور کې د تروریزم پر ضد جګړه کې یوازې حق ډلې ځپی چې دغه هیواته ګواښ جوړوي. دوی سپارښتنه کوي چې د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع رابلل په سیمه کې د امنیت او پر پاکستان د فشار راوړلو تر ټولو غوره لار ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ملي امنيت شورا او اروپאי ټولنې له افغان حکومت سره د بیلابیل ستونزو په هواري کې د همکاري ژمنه کړې ده. د خبره د ملي امنيت شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې بروکسل ته د ملي امنيت سلاکار حنیف اتمر په سفر کې به د اروپאי ټولنې سیاسي او امنيتي شورا غړي د افغان حکومت پرمختګونه وسته یا واستایلي دي او د بیلابیل ستونزو په هواري کې هم له خپل همکاريو ډاټ ورکړې ده. په دې اړه زموږ په نورو خبرونو کې اورېدل شي. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوی او وړاندې د ازادي رادیو د دو اونیزو پروګرام لړیو نوې برخه ته خبرو د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو د غراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اکرور کې د راپورته شو ستونزو په باب هم مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له یوه مسؤل سره مرکه کړې ده. خو اوس بیا هم فریبا ظاهر سړو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرقتونه به وړاندې کړي.
په کابل کې زرګونو مظاهره کوونکو د هغه اوو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرسوي د ارګ مخ تر وړي او د ملي وحدت حکومت مشرانو د استعفا غوښتنه کوي. امریکا ته د راحل شریف د سفر په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې امریکا او نور متحدین یې کولای سي پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریزم له ملاتړ او تمویل څخه خلاص واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمیر بدلونونو غوښتنه کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي نن له چین سره د گوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو تړون لاسلیک کوي. د سوریه حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورل دي چې د داعش لخوا کلابند شوی وو. ایران په خپل یو اټومي دستګاه کې د سنتریفیوژونو د لری کولو چارې درولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناتو د میزایلو دفاعي سیستم په وړاندې د هغه نوې وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولای سي له دفاعي سپارت څخه تیر شي.
او سم په مکړه اقتصادي خبرونه ته
دا سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت له پاکستان سره د اپټا تړون پر ځینو برخو د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت ویان مسافر خوغندي ازادي رادیو ته ویل چې د دغه بیا کتنو هدف د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د سانتیاو رامنځته کول دي.
باید په دې تفاهمنه کې هغه بندونه هغه مواد چې استونزې رامنځته کړي دغه پسر یو ځل بیا باید ناستو شي د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا استونزې حل شي.
د پداسي حال کې د چی څه مود مخکې د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو د پاکستان سره د اپټا تړون د لغوه کېدو غوښتنه کړې و. د دې خونو د مسؤلینو په باور د اپټا تړون ګټه د افغانستان پر ځای پاکستان هیوا ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د کبانو په 102 فارمونو کې د دې ولایت لسګونه وزګار ځوانان پر کار ګمارل شوی دي. د دغه وزارت خویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې دغه فارمونو څخه په ورځ کې تر 1500 کیلوګرام ډیر د کبانو غوښه هم ترلاسه کیږي. شاغلی راشد زیاته کړه چې دغه فارمونه د دې ولایت په ارغنداب، دامان، ژیړی او په خپل کندهار ښار کې فعالیت کوي. شاغلی راشد دا هم وویل چې د کرنې وزارت هم په دې برخه کې د دې فارمونو مسؤلینو ته لازمی لارښوونې کړې دي. وروسته خبردار چې د غور ولایت د کلی او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د 1404 نوي کال را په دې خوایې د 2.4 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې پلې کړې دي. د غور ولایت د کلی او پراختیا ریاست مشر محمد شفیق وکیل ازادي رادیو ته ویل چې د دې ادارې لخوا په مختلفو سیمو کې 3304 اتیا پروژې پلې شوې دي چې ډېری هیوادوال د دې پروژو څخه اغیزمن شوي دي. د شاغلي وکیل په خبره د دې پروژو په پلې کولو سره د دې ولایت ډېری ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر شوې وه. د خبرونو پای
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په لوی خبرونو کې د اف ام پسل شر په نسبه اوریدلای شي. فرانسه په پام کې لري چې راتلونکو اونۍ پاریس ته د ایران د ولسمشر د سفر په ترڅ کې له دې هیواد سره د هوایي ترانسپورت په ګډون په ځینو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه دا تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کوي چې پر دې هیواد او لویدیز قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لاسلیک وروسته د لویدیز او د ایران ترمنځ په مختلفو برخو کې د همکاري او د تړونونو بهیر ګړندی شوی دی. خو افغانستان بیا تر اوسه پورې له پاکستان سره د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. دا هغه ستونزه ده چې تر ډیره پورې په خپل حال پاتې ده. د افغانستان سوداګري او صنایع د خونې او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت مسؤلین وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ابتدا تړون له مخې افغان ترانزیت کولای شي خپل مالونه د پاکستان د واګې له بندره تر هندوستان او د جنوبي آسیا تر نورو هیوادونو پورې ورسوي، خو پاکستاني چارواکي دوی ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دوی وایي له پاکستان سره د ابتدا تړون باید لغوه شي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین دا موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت له ویان مسافر قوقندي سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ځینې پوښتنه کړې چې ستونزه چیرې ده.
سوداګری صنایع خون نظر مونږ ته محترم دي. خوب د حکومت پریکړه او د حکومت نظر په دې تفاهمنامه کې دادی چې باید په دې تفاهمنامه کې هغه بندونه هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي. د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګری او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي. د دې لپاره د سوداګری صنایع وزارت هغه خپل ټول نظریات چې وختل اغلب ته سهولتونه داشي هغه بندونه او ماده جوړ شي، هغه ټول خپل نظریات د ولسمشري مانی د اقتصادي چارو مشاور ته لیږلي دي. هغه مطمئنا د افغانستان لخوا یو مکتوب پاکستان ته لیږلي چې یو ناسته وشي او دا مواد او بندونه چې ستونزه لري هغه باندې بحث وشي.
قوقندی صاحب، دا ستونزې کومې دي چې تر اوسه واری شوې نه دي؟
مون غواړو چې د همدې تفاهمنامه له لارې خپل تجارت د جنوبي آسیا هیوادونو چې بنګلادیش، نیپال، بوتان، هغه 15 ملکونه چې هندوستان دی مونږ موټرونه لاشي بندر واګهټارې پورې او بل باید تجدید نظر شي هغه بانکي تضمینونو په حق لک او ستونزه چې بل هغه تخنیکی ستونزه دی کوچنی کوچنی هغه په باره کې باید بحث شي چې ګمرکونه باید خشي او زمونږ لارګان لار شي د پاکستان ټول خاور ته هغه هم به خاطر شي. دا کوچنی کوچنی ستونزه شي ان شاء الله باید حوار شي.
قوقندی صاحب، اوس د افغانستان نقلي وسایط د پاکستان د واګې بندر نه هندوستان ته تیریږي او کنه؟
مون یو کال مخکې په جنوري کې ناست درلوده تاود اپتیکات ابتاد تخنیکی و مسائل ناست چه دست اقا 15 وارش پا 15 کال که 15 هم ناست پا اسلام آباد که ده لمره دوام جنوري کې حالتا بحثو شو چه زمون موتر را لاشی بلا خبر داده شه او سم اقا کشنه کشنه استون زده چه باید اقا حل شی او سهولت راشی چه زمون موتورونه بندر واګې نتیر شو اتاری پوری لار شي وړو چې دغه جنوبي آسیا هیوادونو سره مستقیما تجارت ولرو.
قوقندی صاحب، د پاکستان نقلي وسایط اوس مهال د افغانستان لاري تیریږي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د افغانستان نقلي وسایط د واګې له بندر هندستان ته نشي تیریده. د دوړو هیوادونو په تړون کې راغلي چې د افغانستان نقلي وسایط هم کولای شي چې د واګې له بندر تیر شي او هندستان ته ورسیږي. آیا د دې ستونزې اوارې ته هم تدابیر نیول شوی؟
دا یو خبره ده زمونږ موټرونه اجازه لري چې اغلب تلار شي. خب دا یو متفاوت برداشت بندونه د ابتدا تفاهمنامه بایستیږي چې لږ در پای ستونزې زمونږ موټرونه لار شي. اما دا خپل چې دا ستونزې هوار شي هغه ضمانت بانکي ده نه پوهېږم ضمانت حد ده چې دا شاینده در لږ در هوار شي چې زمونږ موټرونه هم لار شي تر بندر واګهداري پورې.
قوقندی صاحب، دغه اقدامات چې تاسو ورته اشاره وکړه څومره اطمینان ورکولی شي چې دا به په څومره موده کې حل شي؟
تر 15 کال مخکې خو ستونزه ډېر و ډېر ستونزه حل شوې، خو هنوز هم ستونزه پاتې ده. انشاءالله مونږ غواړو چې دا ستونزه حل شي. د افغانستان د حکومت هغه پالیسي او سیاست نو ټول هیوادونه چې زمونږ په شاوخوا کې ده څه رقم چې سیاست لري غواړو چې هغه سیاست زمونږ د تجارت او ترانزیت په برخه کې وشي. زه داد ورکم ټول هغه تجار و صنعتکاران تا چه سوداگری صنایع وزارت طول ده افغانستان حکومت فقط هدف داده چه مونگ ده تجاران و صنعتکاران و استونز حل کش مونگ اصلی وظیفه هم داده.
ده سوداگری و صنایع ده وزارت لویان مسافر قوقندی سره ده افغانستان و پاکستان ترمن ده ترانسپورت په برخه که ده شوی ترون په وړاندې ده استونز په باب مرکه و.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان در افغانستان
سیم او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې مو ویل چې فرانسه په پام کې لري د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانسې ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکې اونۍ پاریس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر په مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو سکتورونو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیز له اقتصادي بندیز سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو د لاسلیک تمه لري. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیر بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاري او هوایي ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسې له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږ قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه و ورباندې لګېدلې. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2014 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. تاکل سوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د نوومبر په 14 او 15 نیټه د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علی اهانی آر اف آی رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللی دي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، کله ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده. او ازادي اصلا تشی تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچیر دغه ازادي مطلقي او هیڅ سرحدونه لري دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچیر یو سازمان یو اداره دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه یې زړه غواړي او کوم تصمیم نیسي دا عملی کې د په ذات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادګان تر سوال لاندې راځي. او کچیر د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې چې په عامه توګه وي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډیر لیکنه لري، د تقریبا 200 تعریفه د ازادي ارائه کړي، یعنی دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وویو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي، من ویلای شو چې دلته ازادي ده، یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلای شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه لپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي، دغه ازادی ده. او دغه ازادی د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډیره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړې ده. او د اساسي قانون په درويشتمې ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همداد ازادي موضوع ده، چې درې څلوېښتمه څلېرشتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق ده، او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي، دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون لمخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي. او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامی حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، الته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده. هغه د حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوانه یا د ټولنې لخوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډیره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چاله تصمیم پرته چې هغه د په مور تصمیم ونیسي، دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه نافذه ده او دغه مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپل قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوی چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي کنه، دغه ته بشپړه توجه لري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبونه لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دي؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د غټولنې اتباع د اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده، همداسې ځان ته ازادي غواړي، د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري، خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی. کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو، کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي، دغه حق په دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د ترسره کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رښتا تعین کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري، څنګه د مور پلار سره وګوري، څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري. او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډیره توجه شوې چې دی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي، چې ځکه طرفین یو رکن ده، په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډیره توجه کړي. مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صفای صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادۍ د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادۍ حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی. یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړي چې دی باید آزاد ژوند وکړي، نو دغه معنی پیدا کول، دغه په منځ کې خند کېدل، خپل د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده، نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې دا چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي، خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي، هغه کار چې زړه غواړي تر سره یې کړي، هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه هغه عملی نه کړي، هغه رښتیا چې دا غواړي په خپل خوخه باید اولولي نه بل سوګر ته وایي، ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. کچېره په خپل خوخه وسی، په خپل اراده وسی، انسان تل په ژوند کې بریالی دی، کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ خبرونه، تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو، پاک لامو ملسه.
مخکخی خزی.
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده. دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده. له دې په باورو چې څه هیلې لري، څه ستونزې لري، او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پانتون کې درس لوست، نو د یوې نجلۍ په توګه اصلي مشکل څه و؟
مثال دختر کلو سره چې او ولایت دي او هغه د ټول لاسو موضوع لسم ته سیندا هغه ته مطلب چې د کلو دې له لې چې مطلب تراشي کومه ازادي چې ما د لودې د مثال چې اون ور دي نه لري د دې ټول سره هم مخه نو چې دې نه دې راځه نو او چې هغه څه ورون دي ما ته دا روان نه دی چې
تاسو چې خپل خپلوان چې مو کله تاسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو پانتون لوست دي زوریدلو دوام درلود
کوم چې هر نو شول د سکالټي کورنۍ تر اوریا چې کله کولنې تر اچي هغه نو مخ دې رته دي چې بیا اصلي چې دې دې کړو چې دا څنګه مو په څه کې ولې دې دا پسند یو اسلامه چې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي چې دې دې چې نه لږه بس مې دې دروازه بند کړه
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه نه یعنی چې وایم کوم اورین چې دوی ته څه حال نه وي تر دې عکس العمل کې خو نه وایي
ځین انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه
بعض مثال به درکوي او بعض مثال به درکوي خو ما په دې نه چې هغه څه کې نه بدلاله او دا مثال د نن دی تر کې بیان کړي یا په شیټ کې بیان کړي چې ویلند دې مثال په شکل بیان کړم ولې ځان څنګه خو ما پوری نه مرګي ما نه خو نه دي خو ما هم اشاره نه ده خو څه مفکوره وته دا نو تاسو څنګه لورو مثال په پوری دې نه تاسو څه څه نه ښه کارا کرا چې ما په دې کې چې بیا دې په لګولې دې مثال یې نه ځات او څه نه مثال شاعرانو نه دې مثال نه دې دې خپل ژوند نه دې څنګه دې اثر دې 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 کنه اثرات نه دې چې دې سم راخلې چې مثال دې کله پر باندې چې خپل دې یو کله چې باندې په دې کې چې د ما سره لري او د ما تور او ګور ما هر څه سره دې څنګه خلې او ما بله په هغه کې چې ما هم څه پاره جمله هغه نن د څه 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 د څه 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 ما ته وایي دا څه خبره ده سبا ولا څه کال ته چې دې ته نه پاتې ده څه 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 چې هر څه عمر کې د څه څه د دې څه 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 کار دي دا چې ما مسجد کې چې نه ځان نه غوښتي چې نه نه غوښتي دا قرآني مثال څه دې چې په ما سره نه 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 په څه نه ورته اوس لیکنه دا وی څه قرار یاته ده دا خاني په کوم څه کې د کتاب په څه کې د انټرنټ په څه کې څه خو مو نه لري که په ټول تمام دی الله سره به دي څه نه دي څه دي دا دا څه نو ما او پلا کو تر څه اوس دې هغه څه چې ما خار دې د خار دې ما سال دې کړې دې ما د انسان دې تر دې دې موضوع شاید د کولې چې هغه څه دې ور ودی چې یو موضوع شاید کولې دې رسات دې خار اته نه کړې بیان کړی دې چې یو مشکل دې په خاصان اخر پر یا کوم یو سټی په بنا هغه څه ته بیان کوم دې دې ته نه بیان کوم نو خاصمان دې کنه وکړه نو لیکل دې د اصلي دې ضروري دا چې څنګه اشتباه منم چې ما په مسلې د لګې سره نه کوله
احمد سي ملایکه مننه چې د ازادي رادیو د مخکښ شوو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو
افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي پاکستان په پوځي عملیاتو کې ټول طالبان په نشه کوي که یوازې هغه طالبان چې په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي د دوه پښتنو د جواب لپاره د افغان پاکستانی او امریکایی چارواکو او پوهانو نظرونه د امریکا جغ آشنا رادیو په یو ځانګړي رپورت کې واوري چهارشنبه د شپې او په بجې
د امریکا غد آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
سلام و